د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب امیر په روانه غړی کې ستاسو کوربم. نن د ګل یا د دوشنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. دلته په پراخ کې د ورځ یو لس بجې دي چې د پیښور د ماسخین د 2 بجو سره سمون خوري. د خبرونه یو سات دوام کوي. په ترس کې به لابل ریپورتونه اوریدل شي. 219 پروګرامونه هم د تلرو جمهوریت غګونه او د سولې په لور. خو د هر سنه وړاندې تازه خبرونه چې زما همکار ظفر خان تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په اسلام آباد کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندیزه غونډه پیل شوې. افغان ولسمشر د داعش د پټنځایونو د ختمولو ویلي، او د روسیې او فرانسې مشران نن د ختیځ اوکراین، ایران او شام په موضوعاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فیر ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د اپوزیشن ګڼګوندیزه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده، چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې حالاتو نه علاوه د سینټ چیرمین انتخاباتو کې د ناکامۍ وروسته پیدا شوی صورتحال او اپوزیشن ګوندونو د مشرانو نیولو په اړه خبرې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال رډیو ته ویل، په غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. په ګڼګوندیزه غونډه کې مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د خپل ناروغي او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خپل مصروفیتو له وجې ګډون نه دی کړی، خو دواړو ګوندونو پلاوی په غونډه کې موجود دي. د یادونه ده چې له دې وړاندې د جون په شپږشتمه هم اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندیزه غونډه کړې وه. افغان ولسمشر ویلي د داعش ټولې خوندي پناګاوي به ختمي. اشرف غنی نن په کابل کې د خپلواکۍ سلمې کالیزې په مناسبت غونډې ته وویل د هر ولسی وګړي د وینې بدله به اخلي. هغه زیاته کړه چې د داعش په ضد به یې هڅې تر هغې روانې وي چې ډله له جرړو ختمه کړي. هغه په دې لړ کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه هم وکړه. نوموړي پر ولس هم غږ وکړ چې د داعشي فکر لرونکو په معلوماتو کې له حکومت سره مرسته وکړي.
لټول ولستخه غوړم کستا سو پکور کلی ناحیه گذر د کار په موهی او اداره کې د دایشی افکار و عناصر موجود وي نو افشای کړه. د افشا کولو یو ملي پروسه باید پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 18 په کابل کې د واده د مراسمو په محل د داعش په ترهګریز برید کې 35 کسان ووجل شو او نږدې 200 پکې جوبل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه برید غندلې. نوموړي د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پرون په یو پیغام کې ویلي چې د خواشینۍ خبره ده چې افغانستان د خپل تاریخ سلمه کلیزه په داسې حال کې نمانځي چې هلته لا هم جګړې روانې دي. پامپیو د واده په مراسمو برید پر انسانیت برید ګڼلې ده. په کابل کې د واده مراسم برید سکل په هغه ځای کې په ترسره شوو بریدونو کې تر ټولو زیات خونړی بلل کیږي. په بره دیر کې 14 لک تر لګه څلور کسان وجلی. د ضلع د پولیسو مشر میا نصیب جان بیگا مشال رډیو ته ویل چې برید پرون مازیګر د شرینګل سیمې په هایاګي کې شوې، چې پکې د ملک متبر خان قافله په نخه کړل شوې.
ګومان کلی ته جنازې لتلې واپس چې راتلل، نو د دېنه چې مخکې کوم ګاډیو د متبره جینا هغه پور وای پور ګاډیو او ډېر زیات کسان پکې ناست وو. نو هغه ریموټ کنټرول بلاسټ پیو شو په هغې کې بای زخمیان دي، خو دې بایسو کې دوه چې دی لږ سیریس دغه کېږي.
ملک متبر خان د طالبانو ضد د امن لخکر مشري هم کړې. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. په لکه مرود کې د څلور کلن ماشوم د وجنې ضد احتجاج پرون ماخام پای ته ورسید. د سیمې د پولیسو مشر قاسم خان بیگا مشال رډیو ته ویل د ضلعي انتظامیه او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي، یوه کمیټه ټاکل شوي او د پیښې به بیا له سره تحقیقات کیږي. قاسم خان زیاته کړه چې د لکه مرود پولیسو ایس ایچ او ډی ایس پی هم ځنډول له خپلو دندو ګوښه کړل شوي. د لکه مرود څخه د اویس په نامه څلور کلن ماشوم څه موده مخکې ورک شوی و چې مړی پرون ومندل شو. د پیښې په ضد د سیمې کو احتجاج کړی او د بنو لکه مروت سره کې بند کړی وو. د پولیسو په وینا قهرجنو مظاهرینو ځنې سرکاري ودانیو ته هم زیان اړولې. خبرونه له مشال رډیو نه وري. په خیبر کې شپاړس ویجاړ شوي سکولونه بیا رغول شوي او د زده کړو لړۍ پکې هم پیل شوي. د تعلیم د څانګې ضلعي مشر جدون خان وزیر پرون مشال رډیو ته ویل د بیلابیلو مرستندویو ادارو په ملاتړ د نورو درې اتیا ړنګو سکولونو جوړولو کار شروع کوي. وزیر زیاته کړه چې وسلوالو په خیبر ضلع کې خواوشه سل سکولونه ړنګ کړي وو. په قبایلي ضلعو کې د بدامنیو پوځي اپریشنونو په مهال خواوشه 1500 تعلیمي ادارې ویجاړې شوي. پاکستانی خبریالانو په هغه هواد کې په رسنیو په زیاته شو بندیزونو اندېښنه خودلې. د خبریالانو د وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی مشر افضل بټ پرون مشال رډیو ته ویل حکومت تش په خوله د صحافت د ازادۍ خبرې کوي خو عمل یې د دې برعکس دی.
د پاکستان وزیر اعظم د خپل امریکا دورې پر مهال هم ویلی چې پاکستان کې رسنۍ او ډیره زیاته ازادي حاصله ده، خو حقیقت کې دا سینه ده. پاکستان کې دا وخت رسنۍ د غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. صرف سیاستدانانو پسې د هر څه ویلو ازادي ده، باقي د ځینو مخصوصو ادارو په حق له خو ورته د خبرې کولو حق هم نه دی حاصل.
د خبریالانو اتحادیه دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې پرون د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشقوان په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل حکومت د رسنیو په ازادۍ یقین لري او په تیر یو کال کې ورته ډېر ازادي ورکړي. د روسیا او فرانسې ولسمشران نن په فرانسې کې ګوري. تمه کیږي چې د ولادیمیر پوتین او ایمانوئل مکرون د خبرو مهمه موضوع به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او د روس په لوا جنگیالیو ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه وي. دواړه مشران به د ایران د ایټمی پروګرام او د شام د جګړې په موضوع هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د رواني میاشتې په پیل کې پر پوتین غږ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت د حکومتي عسکرو د روس په لوا بیلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې په ختمولو کې مرسته وکړي. په دغه جګړه کې له 2014 میلادي کال راهسې 14,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای وسم احمد الله د کرنسیو او د هوا حال وای.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.9 روپۍ او 1.2 روپۍ، یو ایرو 1.4 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.4 روپۍ اتیا پیسې او 3.4 روپۍ، یو سعودي ریال 1.4 روپۍ 90 پیسې او 2.4 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم وی او شپږ سو یوش اوریدونکو په دې خبرونه کې د دغو او نورو ریپورتونو تفصیل اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو ټول ګوندیزه کانفرنس همدا اوس روان دی. ورزو به اسلام آباد ته د خپل خبریال نه تازه معلومات واخلو. پرون د دیر په شیرینګل کې بامی برید کې څلور کسان وژل شوي او 22 ژوبل شوي دي.
ریموټ کنټرول بلاسټ یو شو پاره کې سنور کسان شهیدان شوی دي، ډېر زخمیان دي.
د لکی مروت د خلکو احتجاج چې د یو ماشوم د وژل کېدو په سر پل شو او پای ته رسیدلې، خو یو ځای مشر وای
نو مو سره مشران ټول په شلې باندې نه مفتي غوډه عمل وکړه. کومه ست انصاف نشم نه او موږ خپل وطن د خپل مرګونه دی غوډه موږ احتجاج کوای شو.
د خیبر ضلع چارواکي وایي د ګڼو سکولونو ودانۍ جوړې شوې او د نورو هغو کار روان دی. د افغانستان د نورو برخو په شان په جلال آباد کې هم د استقلال د سلمې کلیزې جشنونه له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې دي.
پولیسونو کې جذبه را پیدا شوې ده او دغه شپه د ازادۍ شپه ډېر په کوم مراسمو سره لمانځي. موږ او تاسو وینو چې دلته ورولو بده او تر ډېره پرې د خلک ډېر زیات خوشاله دي او هغه احساس چې پکې په خلک زپېدلی او بیرته پر ژوندۍ کېدو دی.
تر څنګ دوه نیز پروګرامونه هم لرو، جمهوری غږونه او د سولې پر لور. د خبرونې د سر رپورت د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه پیل کړې ده. غونډیزه غونډه ده په دې کې د بیلابیلو ګوندونو مشران برخه اخلي. زموږ همکار احمد الله همدا شیبه د اسلام آباد نه په ټلیفون را سره ده. احمد الله، په داسې وخت کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د کشمیر په معاملې کې د ستونزو سره مخ ده او دا ډېر لویه کشاله ده، په داسې وخت کې د اپوزیشن ګوندونه د ټول ګوندیزه کانفرنس کوي، آیا د دې کانفرنس کې به پر حکومت فشار اچول کیږي که نه د کشمیر په معامله کې د دوی سره د مرستې لپاره د غار څه کیږي؟
ډېره مننه نجیب. دا ګنډګوندیزه غونډه چې دا په دوه موضوعاتو رابللې شوې ده، لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چې دا وخت کوم حالات روان دي، نو په هغه باندې د پاکستان حکومت د وړاندې نه خپلې اندېښنې ښودلې دي، ملګرو ملتونو ته تللې دي. نو دا ګنډګوندیزه غونډه چې کومه وه، لکه د دې نه وړاندې په 26 جون باندې چې کومه شوې وه، نو هغه صرف په حکومت فشار اچولو لپاره او په هغه کې د یو شمېر فیصلې کړې وې. نو دوی بیا ویلي د هغه فیصلو چې کوم دی هغه لپاره دوی دا دویمه غونډه رابللې ده. خو په دې غونډه کې اول برخه چې کوم دی هغه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی دا غیر روانو حالاتو باندې به خبرې کیږي، لګیا دی په هغه باندې غور روان دی چې دوی به یو مشترکه عمل چې کوم دی لکه دغه حواله سره تیاری اپوزیشن ګوندونه چې کوم دی او د دې ګوندیزې غونډې په دویمه برخه کې چې کوم دی نو هغه چې څنګه لکه ما مخکې ویله چې تور د وړاندې د سنت انتخابات شوي وو، دغه سنت چیرمن چې کوم دغه لپاره اپوزیشن ګوندونو 14 غړي چې کوم نو هغه خپل ووټونه د صادق سنجرانی په حق کې اچولي، نو دغه د اپوزیشن ناکامي چې کوم ده په دغه باندې به غور کیږي. د دینه علاوه د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشران لکه آصف علي زرداری شو، دغه شانته د پیپلز ګوند فریال تالپور شو، یاد مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي، مریم نواز شو، د حمزه شهباز شو، هغه نه علاوه صاد رفیق په خوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی را نسنا الله دا چې دوی گرفتاریان چې کوم دي په دی باندې به هم په دی غونډه کې بحث کیږي، چې لکه دوی اوس لکه شیبه وړاندې چې ما کله جمعیت علما اسلام سره خبري وشولې، نو هغه هم دا ویل چې د اپوزیشن پر ضد باندې د حکومت چې کومه انتقامی کاروایی روانه ده، نو په دی باندې به هم خبره کوي چې تر کوم وخت پورې به دا قسمه ګامونه پورته کوي د اپوزیشن غړي به نیسي. یو وخت کې دا سې راشي د اپوزیشن ټول مشران دوی په مختلفو بانو سره گرفتار کړي، په زندانونو کې واچي، نو په پارلمان کې به بیا څوک لکه کا حکومت د سی وای، نو مونږ ته دی اول نه وای، مونږ به ټول مشران چې کوم دی هغه به یو طرف ته شي، لکه نه به ورځي پارلمان ته کنه. دا خو څه طریقه نه ده چې حکومت هر دوی مرز یو نه یو کس چې کوم دی هغه نیسي. د دې نه علاوه د ملک موجوده سیاسي صورتحال چې کوم دی په دې حواله سره هم په دې غونډه کې چې کوم دی غور بکیږي. نو غونډې وخت نن غرمه 11 بجې ورکړل شوی وو، قریبا 11 نیمې خواو شا چې کومه وه دا غونډه شروع شوله. په دې غونډه کې د مسلم لیگ نن صدر شاباز شریف او د پیپلز ګوند صدر بلاول بوټو زرداری چې کوم دی هغه په ګډون نه کوي، ځکه شاباز شریف ناروغه دی او بالکل او بلاول بوټو چې کوم دی هغه خپل مصروفیات د وجه خو مسلم لیگ نن هم خپل پلاوی را لګلې دی، پیپلز ګوند هم خپل پلاوی را لګلې دی. دین علاوه محمود خان اچکزی دی، عوامي نېشنل ګوند غړي دی، حاصل بزنجو او مختلف نور مشران چې کوم دی افتاب شیرباو په شمول دا ټول په دې غونډه کې موجود دي.
احمد درته په اسلام آباد په لنډ راته وایي چې عموما چې داسې غونډه کیږي نو د حکومت د طرفه بیا غوی بیانونه ورکې سه بیان مخې تر غلې د حکومتي چارواکي تر دې غړې
بالکل ما هم دې طرف تر روانو. ما فردوس شقوان چې کوم دې وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار نه هغه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي چې دا یو اپوزیشن ګوندونه چې دی یو وار بیا راټول شوی دي، لکه د خپل میاس کې سیاست کوي، لګیا د دین حکومت ته هیڅ خطر نشته، دې لګیاي دا قسمه غونډې دراغواړي، نو په دې باندې موږ ته څه نقصان نشي صرف او د دې غونډې د اهمیت اندازه د دین لګول شي چې شاباز شریف په اسلام آباد کې موجود دی او بلاول خپل مسؤلیت او د وجه پکې ګډون نه کوي، د دین اندازه کې چې د مولانا صاحب دا غونډه چې کوم ده اول نه د ناکامۍ سره مخ ده.
ډیر زیات مننه زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد را سره اوریدونکو د ورځې په اوږدو کې به په همدې موضوع در سره بیا هم یو لوي د امیر ستنور موضوعات لرو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د برادر په شیرینګل سیمه کې د هیاګي د امن د لخکر د پخواني مشر ملک معتبر خان په قافله په ریموت کنټرول بمی چودنه کې د پولیسو په وینا لک تر لګه سلور کسان وژل شوی او 22 نور ژوبل شوی دي. صوبایي حکومت د دې پیښې نوټس اخیستی او د دې امنیتي ادارو په دې اړه تفصیلات غوښتي دي. که هم د بریزي موارد تحریک طالبان پاکستان منلي خو پولیس وايي ملک معتبر خان زړې دښمنۍ هم درلودلې. په دې حقلا غلام غوث را رپورٹ رسولې.
د برزیر ضلع د پولیسو مشر میا نصیب جان وایي ملک معتبر خان د خپل ګڼ شمیر کسانو سره یوې جنازې له راغلی وو او تیر مازیګر حیاګي ته د واپسۍ پر مهال دغه پیښه رامخیته شوې ده.
دا حیاګي ورته وایي حیاګي هغه دې د معتبر جدي هغه د ګمان کلي ته جنازې لتلي واپس چې راتلل نو د دې نه چې مخکې کوم ګاډي د معتبر جینا هغه پور وایي پور ګاډي او ډېر زیات کسان په کښې ناست وو نو هغه ریموټ کنټرول بلاس پرې وشو په هغې کښې څلور کسان شهیدان شوي دي بیس زخمیان دي خو دې بیسو کښې دوه چې دی لږ سیریس دغه کېږي نور چې دي نو هغه نه لري انشاءالله هغه به ډېر زر فارغ کړي د هسپتال نه.
پولیس وایی ملک معتبر خان او داغه ملګری د زینی خلکو سره زړې دښمنۍ هم لري خو په 2008 نه هم کې په ډوک درکی د وسلوالو طالبانو سره ملک معتبر خان او داغه د امن لخکر ګڼ شمیر خلکو مقابله کړې وه او وسلوال یې د دغه سیمې نه ویستلي وو. بلې خوا ته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت د دیر د دې پیښې نوټس اخیستلی دی او د امنیتي ادارو نه یې د دې پیښې په اړه ټول معلومات طلب کړي دي.
دوی سره زړه تنازع روانه ده خو بهر حال هر څه چې ده مونږ هغې مزمت کوو او مونږ به د هغې پوره پوره تحقیقات به هم کوو انشاءالله تعالی. د دې واقع نوټس هم اخیستی وزیر اعظم صاحب خونه د دې نوټس هغه کړی.
د دیر د شرینګل د سیمې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی ملک باچا صالح وایي په ډوک دره او حیاګي کې د امن لښکریانو او وسلوالو دا مسله او د زړو دښمنو دا ستونزه د ډېر وخت نه را روانه ده او په کار ده حکومت د دې ټولو ستونزو د حل کولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
داسې توقع نه ساتله چې بیا به دغه شی شروع شي نو په دې باندې به ټول علاقه کښې ډېر افسوس دی او خفګان دی. لښکر وو دغه مسله وه قومي لښکر والا مهرباني دې وکړي او دا کوم شی چې ختم شوی دی نو چې دا نور سیوا نه شي او دا ختم شي دا مسله نو دې کښې چې حکومت سرپرستي نه وي یا په دې کښې خو ډېر زیات مړي مو شو که نه او دواړه په دې کلی هم په کښې هغو کورونه هم ختم شوي دي بیا په کښې ډېر مشران الوتي دي په مختلفو وختونو کښې یاره کابل کال په کښې د منډو مشران والوته دوه پیرې.
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده خو د برزیر پولیس چارواکي وایي ملک معتبر او د هغه ملګري زړې دښمنیانې هم لري او دوی به د دې پیښې د هر اړخ نه پلټنې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پولیس او ځایي خلک وایي په لکی مروت کې هغه احتجاج پرون ماښام پای ته رسېدلی چې د څلور کلن ماشوم د تښتونې او وژنې خلاف شروع شوی. دې لړ کې د احتجاج کوونکو د مشرانو او ضلعي انتظامي ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي. چارواکو متاثره کورنۍ سره د انصاف کولو ژمنه کړې. ځایي پولیسو مشران یې برطرفه کړي هم دي. په دې اړه عمر وزیر رپورټ لري.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا لکی مروت کې د څلور کالن ماشوم اویس اغوا کېدو او پس وژل کېدو پر ضد احتجاج پرون ماښام پای ته رسېدلی. دوی وایي ضلعي انتظامي او مشرانو ترمنځ پرون ماښام مذاکرات کامیاب شوي چې دولت لخوا ورسره ژمنه وشوه چې غم ځپلې کورنۍ ته به انصاف ورکوي، قاتلان به د قانون منګولو ته سپاري. لکی مروت ضلعي پولیسو مشر قاسم خان مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماښام احتجاج د مذاکراتو پس پای ته رسېدلی او ډی آی جی بنو په مشري ولس ته باور ورکړل شو چې ورسره به انصاف کېږي.
آخر کې ډی آی جی بنو او کمشنر بنو راغه او لوکل مشران دي نو هغوی سره په نورنګ تاڼې کښې په جومات کښې د ماښام لمونځ نه بعد بیا دوباره نیګوشیشن وشو، خبرې شوې او لوکل نوټیبل چې څومره دي هغې ټولو پولیس ته اشورنس ورکړو چې هغوی به پولیس سره ولاړ وي، پولیس به سپورټ کوي. نو سات بجې زمونږ احتجاج سات سوه سات بجې ختم شو او بیا خلو شو چې هغوی چې کوم په انویسټیګیشن کښې د هغوی څه تجاویز او څه خبرې هغې شاملول غوښتل نو هغې مونږ ته ګارنټي ورکړه چې انشاءالله هغه ټول خبرې به مونږ ته کوو.
لکی مروت ګانډي خانخیل ویلیج کونسلر یا ناظم قیوم خان مشال ریډیو ته وویل د تحقیقاتو لپاره کمیټي وټاکل شوه او قاتلانو خلاف به ترهګرۍ پرچه کېږي، تمه کړي چې انصاف وشي کنی احتجاج یې خپل حق دی.
بانو د یو جنرال کسان راغلو کله ماښام موږ جومات کې ورسره کېناستلو. بلې لکې مروت ضلع ول افسرانو د کلي مشرانو 22 کسانو کمیټه یې کومه موږ جوړه ده. مالک چې کومو هغو چې په چا باندې اف آی آر کوي هغو یې د مرضي وه. پولیس له وینا مطابق کوم کار سوای وو چې هغه باندې عوامو شکو چې آی ایس ایچ او ڈی ایس پی او ڈائریکٹ معتصل او ایغه خلاف انکوائری مقرر کړه. نو موږ سره مشرانو ټولې پیسې لی منلې او موږ په هغه باندې عمل وکړو. که موږ ته انصاف نه شو ملاو نو موږ خپل وطن دا خپل مرودونه دي هغې بیا موږ دا احتجاج کوای شو.
د ځایي ولس په وینا یوه میاشت وړاندې لکې مروت کې 4 کلن ماشوم اویس اغوا شوی و چې پرون سهار یې ورځ شوی جسد په یوه بورۍ کې بند غلطه غورځول شوی و.
پرون د اطلاعاتو نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس هاشکاوان په یوه خبري غونډه کې ویل حکومت په ملک کې د بیان په ازادۍ باور لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي د تحریک انصاف د حکومت پر مهال په هیواد کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. د دې موضوع تفصیل درته احمد الله وړاندې کوي.
پرون د اتوار پورس په اسلام آباد کې رسنیو ته فردوس هاشکاوان وویل میډیا د ایوی ټولنې سترګې او غوږونه وي او چې په کوم ځای کې د حکومت نه څه غلطیانې کیږي نو رسنۍ یې ورته په ګوته کوي. نو ځکه یې حکومت د مطبوعاتو په ازادۍ یقین لري. خو بلخوا د خبریالانو مرکزي اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ وایي که حکومت په ملک کې د بیان په ازادۍ باور لرلې نو دوی ته به وخت په وخت د مظاهرو ضرورت نه راپېښ کېدی. د پاکستان وزیر اعظم د خپل امریکا دوره پر مهال هم ویلی و چې پاکستان کې رسنۍ او ډیره زیاته ازادي حاصله ده. خو حقیقت کې دا سینه ده. پاکستان کې دا وخت رسنۍ د غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. صرف سیاستدانانو پسې د هر څه ویلو ازادي ده. باقی د زنو مخصوصو ادارو په حق له خو ورته د خبرې کولو حق هم نه دی حاصل. زمونږ ډیر داسې خبري اعلان دي چې وایي خپل ادارې ته خبر ولېږي او په جواب کې ورته وویلې شي چې دا خبر نشو چلولې. او ډیر داسې انکران هم شته چې هغوی خو نیغ په نیغه پروګرام کولو ته نه پریښودې کیږي. نو دا په پاکستان کې د رسنیو حالات دي. او ځکه خو موږ وایو چې دا وخت رسنۍ د تاریخ بدترین غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. د ذکر دا چې د جولای په 14 د خبریالانو تنظیمونو په ملک کې د غیر اعلانیا سنسرشپ د زنو ټلویزیون چینلونو د بندولو او زنو اپوزیشن سیاستوالانو په مرکو د بندیز پر ضد په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې کړې وې او په پریس کلبونو یې تورې جنډې هم ځوړندې کړې وې. په اسلام آباد کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبریال عدنان رحمت وایي پاکستان کې دا وخت رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او د فردوس هاشکاوان په دې بیان کې هیڅ حقیقت نشته. که نوموړی دا وایي چې حکومت یې د بیان په ازادۍ یقین لري نو بیا ولې مطبوعاتي ادارو ته دومره نوټس ورکوي؟ د پاکستان د برقي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په تیر یو کال کې په درزنونو اعلانیا او غیر اعلانیا نوټس ټي وي چینلونو ته جاري کړي دي او دا ټول یې د نشریات په حواله ورکړي دي چې په فلاني پروګرام کې د فلاني خبرې وضاحت وکړي. دې تر څنګه یو شمېر چینلونه یې په غیر داسې نوټس ورکولو بند کړي دي. مرکې یې نشرولو ته نه دي پرېښودي. نو ګڼم چې رسنۍ د یو امیر په دور کې دومره بندیزونو سره مخ نه وي چې څومره په موجوده وخت کې دي. په دې وروستیو کې پیمرا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او پخواني صدر آصف علي زرداري مرکې پر ټي وي چینلونو په دې دلیل بندې کړې چې په دغو سیاستوالو مقدمې چلیږي نو ځکه باید پر ټي وي را نه شي. د یادونې ده چې 13 میاشت په لندن کې خبریالانو د پاکستان دننه د مدني ټولنو فعالانو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره هلته ورغلي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي له یو کانفرنس بایکاټ وکړو. نوموړي وروسته سرکاري ټلویزیون ته وویل چې په ملک کې جمهوري اقدار پر ځای دي او هر چاته د خپل رائے د اظهار حق حاصل دی.
د خیبر ضلع د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي چې هلته د ځینو ورانو شوو سرکاري سکولونو د جوړولو چارې مکملې شوې او پکې په رسمي توګه زده کړې پیل شوې دي. د چارواکو په وینا د نورو څه د پاسه 8500 سکولونو جوړولو کار به هم ډیر سر شروع شي. د سیمې خلک د دې ستاینه کوي خو وایي چې د زده کړو تر څنګ د په ځینو سیمو کې د جینکو لپاره نوي سکولونه هم بخنه وړم د زړو ترڅنګ د جنکو لپاره نوې سکول نه هم جوړ شي. تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د خیبر د تعلیم محکمې ضلعي افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې تر اوسه خواوشه شپاړس سرکاري سکولونو تعمیراتي کار مکمل شوی او په دې سکولونو کې په رسمي توګه زده کړې پیل شوي.
چې کوم سکولونه مکمل ډیمیج وو په هغه ډیمیج سکولونو کې صرف جی ایس ڈی پی په تعاون سره 16 سکولونه جوړ شوي دي. بقیا سکولونه چې دي 58 سکولونه دا د هغه سره دي چاینا 8 سره باقاعدہ ٹینڈر شوی دی می بھی پدگے نجدے ورزو کے پی بنے کار شروع شی او دغه رنگے منگ غس کرونا چی دی 25 کرونا دا آر ایو یو تا ورکڑی دی او آگا امید دی چی زرد بکار پی شروع شی نو دیس ربا تقریباً زمونگ سکرونا بیا دا ڈیم سکرونا جو چی کار شروع شوی دی پاکی اما شمان ہر شی پا نوے نچے بنش پک کام ری دی پاکی او کے سولر سسٹم ہم دی آگا رنگے پراتی دی پری فیبریکیٹڈ کمرے کو تا جوڑی شوی دی او چی کاما بنیادی سٹرکچر دیانا دی جوڑ شوی.
د باډې شلوبر سرکاري پرایمري سکول یو استاد خواس خان وای تر اوسه په خیمو کې ماشومان ته سبقونه خای او سکول لا هم وران ویجاړ پروت دی.
اغه یو کول دوه چلې دي تاسو هغه بیا زړې شو وشلې دي باران دی وجنه د ګرمۍ دی وجنه په ګرمۍ کې دلته ډیر سخت ژوند تیرولوي تر څو پورې چې ماحول نوي سټ شوی تر هغه پورې دا موږ چې کوم سیستم را کړی دغه نان فارمل ایجوکیشن وی دا نان فارمل مقصد دی چې دا ته په جمعات کې محصله ولای شي ته په اجرا کې محصله ولای شي ته کرکټ په ګراوند کې په معاشره کې محصله ولای شي خو فارمل ایجوکیشن لپاره هغه لپاره چار دیواری ضروري دغه لپاره کمرې ضروري کلاس روم ضروري.
د باډې خدمت کمیټه مشر ترابلی پردی وای باید دوران شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار دې تیز کړل شي.
موږ د الله چارواکو نه دا مطالبه ده چې دا کم دلته د موږ درې در سکولونه دي او کم پکې کنډر دي مهرباني دې وکړل شي چې دا د پا ایمرجنسی بنیاد باندې کور په شروع کړل شي او چې کم د شنه کمر سره د مولو د لوکادو غیبینی کو لکړ بابا دغه لوکو لدې د مشمونو او د خزو جنکو سکولونه ورکړل شي. باقی په قوم سے پوی کې پر ډهاټ ہے لوکا کې پر ډېر وګدای لوکا کې خزو مډل سکول نشته دی په کور د چاغه تا حکومت ته هغه منځوري ویر کی او د ودری سکول نه پاکي اپ گریډ کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وای هلتا پټول ضلع کې په دیتیر لسو کالو کې خوښه سل سرکاري سکولونه وصلوالو په مکمل توګه لمنځه وړي وو خو په دې کې ځنې بیا رغول شوی ځنې په خیمو کې شروع کړل شوی او د ځنې تعمیراتي کار مکمل شو وای او د کډوالو د راستنې دو سره سم په خیبر کې خوښه وشت زره ماشومان یو ځل بیا په سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
اوس هم ورځو افغانستان ته چیرته چې نن د اګست 19مه د خپلواکۍ ورځ منزل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې رسمي جشن چې په کابل کې په پام کې نیول شوی و د ځنډول شوی دی. د افغان حکومت اعلان کړی چې د کابل د وړمې شپې د خونړي برید په خاطر د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې د دارالعلوم امان رسمي جشن ځنډیدلی دی خو په نورو ولایتونو کې کار روان دی، جشنونه روان دي. تیره شپه په ننګرهار کې همداسې یو جشن منزل شوی و. زموږ همکار باز محمد عابد له هغه ښار رپورټ راستولی.
که یو لور ته د افغانستان د دولت د مخالفینو له لورې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو پر وړاندې تهدیدونه موجود دي، بل لور ته ننګرهار میشتي ځوانان او ولایتي اداره د څو اونیو راپدې خوا د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ډول ډول تفریحي او کلتوري پروګرامونه جوړوي. د اګست په 13مه نیټه ماښام مهال په سلګونو ځوانان د جلال آباد ښار واټونو ته وروتل او د جشن شپې په ولولو سره ولمانځله. مدني فعال شریف الله نصری وایي تر بل ار وخت خلک خپلو امنیتي ځواکونو ته نږدې شوي او پرته له کوم ډاره د جشن شپه په ګډه سره لمانځي.
امنیتي ځواکونه او ولس یو بل سره څومره په حسنه نیت او په فخره شه درشه کې ان تر دې چې خلک انديګانو ته خطر دی اخسونه اخیستو لپاره بیرغونه په لاس کوتره حادث موجوده نه و او بیا همدغه رقم د افغان امنیتي میړنوي ځواکونو نه دومره مننه چې په دومره عالي روحیه باندې د دې ورځې د امنیت د تامین لپاره اوږه ورکړه.
بل لور ته د ننګرهار ولایتي ادارې هم شاهي ماڼۍ ته پر یو شمېر جلال آباد میشتو سربیره د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه یو شمېر قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او ځوانان وربللي ول او د جشن شپې په ورلوبې او وطنونو سره ولمانځله. یو تن ځوان چې په دغې جشن کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وایي: ننګرهار والی شاه محمود میخیل مشال راډیو ته وویل د خپلواکۍ جشن یوازې حکومت نه بلکې ولس هم په جوش او ولولو سره لمانځي.
موږ به هم هلې ځلې کړي وي، خو دا د هغه ولس بې دفتېخې چې دی اوس پس له دې د ملي مسایلو کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی. تقریبا دغه سل ورځې مونږ کېږو چې خوشحالي لمانځو. نن شپه هم ننګرهار ولسونه او چوکونو ته راوتې، واټونو ته راوتې، د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو سره عکسونه ویستل.
له جلال آباد مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې ریپورت درته وړاندې که د وخت د کمی له وجې پوره نشر نه شو. وخت 2:30 ظفر خان درته د خبرونو لنډیز دراوړم.
په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو ګڼ ګوندیزه غونډه د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې روانه ده. په غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په غونډه کې به د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستۍ وضع په اړه خبرې کیږي. همداراز د سینټ په انتخاباتو کې اپوزیشن د ناکامۍ او د دوی د مشرانو د نیولو په موضوع به هم سلا مشوره کیږي. افغان ولسمشر ویلی د داعش ټولې خوندي پناهګاوي به ختموي. اشرف غنی نن په کابل کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل د هر ولسي وګړي د وینې بدله به اخلي. په بره دیر ضلع کې 14 لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. د ضلع د پولیسو مشر میا نصیب جان بیګا مشال رډیو ته وویل چې برید پرون مازیګر د شیرینګل په سیمې په حیاګي کې شوی چې پکې د ملک معتبر خان قافله پنخه شوې. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. په لکه مروت کې د 4 کلن ماشوم د وژنې ضد احتجاج پرون ماخام پای ته رسیدلی. د سیمې د پولیسو مشر قاسم خان بیګا مشال رډیو ته وویل د ضلع انتظامیه او مشرانو ترمنځ مذاکرات تر کامیابېدو وروسته دغه احتجاج ختم شو. په خیبر کې 14 ویجاړ شوي اسکولونه بیا رغول شوي او د زده کړو لړۍ پکې پیل شوي. د تعلیم د څانګې ضلع مشر جدون خان وزیر پرون مشال رډیو ته وویل د بیلابیلو مرستندویو ادارو په ملاتړ به د نورو 3 اړنګو شوو اسکولونو جوړول پیل کړي. د روسیې او فرانسې ولسمشران نن په فرانسه کې ګوري. تمه ده چې د ولادیمیر پوتین او ایمانوئل مکرون د خبرو موضوع به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او د روس پلوه جنګیالیو ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه وي. دواړه مشران به د ایران د اټمي پروګرام او د شام د جګړې په موضوع هم خبرې وکړي.
ظفر خان او چې د خبرنو لنډیز دراورو اوریدونکو په دې دوه منیمای کې رپورټونه لرو. دوه ونیس پروګرامونه دی جمهوریت غګونه او د سولې په لور. جمهوریت غګونه در عبدل حی کاکړ باندې کوي او بشیر غواخ د سولې په لور د خبرونه کوربه ده. دواړه خبرونه یو په بل پسې اوریدل.
په دې خبرونه کې زه عبدل حی کاکړ درته شه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې. د هیواد په خپل یو اویم کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو تل له لوړو ژورو سر مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او شوزو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللی، شکنجه سوی، وهل سوی، ټکول سوی او نور کړاوونه لیدلی دی. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام پیلوي. د دې لړۍ لومړی خبرونه له خبریال ناصر زیدی څخه پیلو چې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علي بوټو او جنرال ضیاءالحق په حکومتونو کې د میډیا ازادي لپاره مبارزه کړې او زندانونو ته تللې دي. کالو 1988 او نیټوا د می درلسما په نړیوالو رسنیو کې خبر خپور شو چې د پاکستان د لاهور په کوټ لکپت جیل کې څلور خبري اعلان په کوډو وبهل سول. په دوی کې یو هم ناصر زیدی و چې اوس یې عمر 18 کاله دی، خو د سزا ورځې نن هم په حافظه کې خوندې ده.
موږ چې دننه ورغلو نو د جیل ټول قیدیان ګیر چاپېره درولي ول. مخامخ یوه تخته لګېدلې وه او هغه کس چې زموږ لاسونه یې ورباندې تړل راته وویل چې تاسو د قلم خاوندان یاست او تر نن ورځې پورې مو د نورو خلکو خبرونه لیکل، نن به ستاسو خبر جوړېږي، لږ همت
وکړئ. ناصر زیدی، مسعود الله خان، خاور نعیم او اقبال جعفری تر سزا یو ورځ لمخه په لاهور کې د جنرال ضیاء الحق د فوجي حکومت له لوري پر میډیا د لګول شوو بندیزونو پر ضد د احتجاج پر وخت پولیسو ونیول. جنرال ضیاء الحق د 1988 کال د جولای پر 15 د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او د مارشال اعلان یې وکړ.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
ل مارشل لا گول سرسم جنرال ضیاء الحق یو قانون جاری کر چلمخیه پر ہر ڈول سیاسی ہلو زلو جلسو جلوسونو غنڈو او نارو پابندی ولا گولا. کله چې د مې پر د لسما د خبري اعلان فوجي عدالت ته حاضر سو نو د مارشل لا د دې قانون د خلاف ورزي تور قرباندی ولا گول سو. ناصر زیدی وای چې د گرمی په 2 بجې عدالت د یو کال جیل او د 55 کوړو سزا واوروله. ناصر زیدی وای په 45 منټه کې دننه جیل ته ورسول سول او د ډاکټر توماینی ورسته په کوړو ووهل سول.
بالکل پرهنا کرکے زنجیرو میں جکڑ کے
موګي پورا بربړن کړو، زنجیرونه را واچول، لاندې په موګي پخې را وتړلې، د درو د وهلو لپاره پر کوناټه و نخې را وکړې، وهون کې با للری منډا کړه او په کوڑا به و وهلو. موګ ډېر په جرأت او سړه سینه دا سزا برداشت کړله.
ناصر زیدی او ملګرو یې سزا برداشت کړه خو دومره خوښ وو چې له زندانه هسپتال ته یوړل شو.
موږ زخمیان شو ځکه چې د درو له وهلو سره سم به مو پوستکی واوښت، په وینو لړل شوي وو، خو په موږ کې همت وو. دوی غختل زموږ هوډ رامات کړي او په داسې حال کې مو پر سټریچر واچوي چې چغې وهو او هسپتال ته مو یوسي، خو موږ انکار وکړ او په خپلو پښو هسپتال ته ورغلو.
له هسپتال وروسته ناصر زیدی د ساحوال جیل ته یوړل شو. دا لومړی ځل نه و چې د ناصر زیدی لپاره د جیل دروازه خلاصېږي، بلکې نوموړی تر دې وړاندې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان او ذوالفقار علی بوټو په حکومتونو کې هم زندان ته اچول شوی وو. ناصر زیدی وای هر ځل چې جیل ته تللی نو د جمهوریت، د آئین واکمنۍ، د وینا او اظهار ازادۍ لپاره د مبارزې لقبل تللی.
موږ دا غواړو چې میډیا دې آزاد وي، په کار د رښتیا تر خلکو پورې ورسي، پیښه باید رپورټ شي او که دا هر څه موږ نشو کولای نو بیا هغه خوب چې پاکستان به د جمهوریت او ترقی پسندۍ نمونه وي مات در وبوله.
د ناصر زیدی او ملګرو د میډیا د آزادۍ دغه جدوجهد د خبریالانو د سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ د هیواد په کچه پر میډیا د لګیدلو بندیزونو پر ضد د پراخ تحریک برخه وه. خدا د نیمې وچې یا برې صغیر په تاریخ کې لومړی ځل و چې خبریالانو ته کوډې ورکړل شوې او د دې خبر په خپرېدو سره سم د نړۍ خبریالانو د بشري حقوقو او مطبوعاتو ازادۍ لپاره فعالو سازمانونو د پاکستان له خبریالانو سره پیوستون وشوت او احتجاج وکړ.
نیویارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې پر مهال خبریالانو احتجاج وکړ او د پاکستان د هغه وخت د خارجه چارو وزیر هغه شاهي ودراوه او ورته ویل چې پاکستان څنګه ملک دی چې پکې خبریالانو ته هم د درو یا د کوړو سزاګانې ورکول کیږي. صحافیانو ته د کوړو سزا په پاکستان کې خبریالان راوپارول او په احتجاج کې شدت راغلی. دوی د احتجاج په توګه په رضاکارانه توګه گرفتاریانی ورکړي او پر دې مهال 250 خبریالان ونیول سو. شویم شاید هغه وخت زده کوونکی وو او د مارشلا پر ضد د جمهوری قوتونو د تاریخ برخه وو. دای هم نیول سوی او جیل ته چول سوی. نوموړی وایي چې خبریالانو ته د کوړو د سزا پر ضد په ټول پاکستان کې د احتجاج لړۍ تیزه سوه.
سره دا درې کسان چې کله په کوړو والو نو د دې خبر چې بار ته راغې نو په پریس کې انتهایی زیات د جرنلستان چې کوم نو هغه ډېر زیات غصه شو. هغوی به روزانه مظاهرې کړې او د هغې مظاهرو کې به ګرفتارۍ کېدې. بیا په کې زموږ رضاکارانه ګرفتارۍ مشرانو ورکړې. کراچۍ پریس کلب چې کوم نو هغه د جمهوریت مرکز و هلته کې ضیاءالحق ډېر زیات نیت کړو چې ما تاسو پرېږدئ زه تاسو به دا کوم دا کوم او د کراچۍ پریس کلب او د پی ایس جی شرانو دا ټول آفرس چې پاره کې د پیسو پاره کې د خونو کرو پاره کې د پلاټونو پاره کې د کورونو دا ټول مشترک کړو او د ضیاءالحق د مارشلا سخت مخالفت کړو.
خو د دې احتجاجونو سربېره هم د جنرال ضیاءالحق په مارشلا کې د ناصر زیدی په خبره تر اوو کلونو پورې پر رسنیو بندیزونو دوام وکړ. شمیم شاید وایي چې په واک کې تر راتلو وروسته جنرال ضیاءالحق پر میډیا قدغنونه ولګول.
اخبار کې به د ضیا یو سړی ناست و هغه به کاته چې کوم خبر به ځي او کوم به نه ځي. په دغه ورځو کې د ډېرو اخبارونو چې پاغې کې نوای وقت و پاغې کې شاباز و پاغې کې حریت و د دې به پوره پوره صفحې چې کوم دین هغه به اخیری چې کله دا کافی به پرېس تتلم هغه به پاغې کې کرخې راخ کړي چې دا خبر تي چې چار به اخبار لاړو هغه به نیم سپینو نیم به تورو او بل په جرنلستانو باندې چې کوم دی نو د ټول نه غټ مصیبت چې شو نو هغه د جرنلستانو چې کوم تنظیم و پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټو دغه کې یو بل ګروپ جوړ کړو چې هغې ته به صدیقي ګروپ وي او دا صدیقي ګروپ د مارشل لا مکمل پلویان.
د دې بندیزونو پر ضد د هغه وخت ایډیټرانو د احتجاج په توګه داسې نوې طریقه راوسته چې د خبر اداري یا کالم کینچې سوی برخه به هم هغه سی چاپ کړه او سباله به په اخبار کې هغه ځای سپین صفاو چې مقصد یې لوستونکو ته د پیغام ورکولو چې دوی د سنسر یا بندیز ښکار دي. خو د مدیرانو په خبره کړي چې حکومت د دوی په دې مقصد پوه سو نو د اخبارونو په سپین صفا چاپولو یې هم بندیز ولګاوه. ناصر زیدی د خپل وخت په مشهور اخبارونو امروز، مسلم او الفتح کې کار کړی او نن هم له دی نیوز ورځپاڼې سره کار کوي. دی وایي چې نن ورځ په پاکستان کې جمهوریت دی خو پکې د پوځي امریتونو په مقابله کې پر میډیا او خبریالانو بندیزونه زیات دي.
زما
په فکر وسنۍ دور د هغه وخت په مقابل کې د میډیا لپاره تر ټولو مشکل هغه دی. هغه وخت به موږ ته دا معلومه وه چې په کوم ځای کې څه څه کیږي خو په نننی دور کې هر څه تر پردې شاته روان دي. نن ورځ پر اخبارونو، ټلویزیونونو او راډیوګانو بندیزونه دي خو ښکاري نه. نن ورځ په میډیا کې د مدیرانو یا ایډیټرانو اداره ختمه شوې ده او د میډیا له مالکانو سره رابطې کیږي او ورهوښول کیږي چې تاسو به خپل کار د دغو لارښوونو په چوکاټ کې دننه
کرنا.
ناصر زیدی په خپل اوش په تکلن عمر کې 15 کاله په جیل کې تیر کړی او د میډیا د ازادۍ لپاره پرکړې مبارزه نن هم ویاړي.
اس جدوجہد پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے
موږ ځکه پر دې مبارزه فخر کوو چې په پاکستان کې مو د جمهوریت پر مساوات او ولاړې ټولنې او د ترقی خوښونکي فکر د ودې لپاره کړی ده او زما په فکر په دې جدوجهد کې زه په حق لارو.
قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو د ځانګړي پروګرام جمهوریت غغونو په لومړی خبرونه کې مو په پاکستان کې د میډیا ازادي لپاره د خبريالانو د جدوجهد یو عکس د ناصر زیدی د ژوند په قصه کې ولید. خو د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د فعالینو مبارزه هم د دې هیواد په سیاسي تاریخ کې جوته ده. په بل خبرونه کې به د جمهوریت د مبارزې د یو بل مبارز د هلو جلو او کړاوونو کیسه در سره شریکه کړو. لومړی خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیز ویب پاڼه هم اوریدلای شئ.
د سولې پر لور
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره مذاکرات پر مخ بیایي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه دا ښایي د دواړو لورو ترمنځ روسي مذاکرات وي او تر دې وروسته ښایي و لوزنامه لاسلیک شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په همدې او د عدم تشدد په فلسفه ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر په بند کې د وخت په اړه اورو. زه بشیر گواکم هرکلی مکوم اوریدونکو. مخکې تر دې چې د افغانستان سولې په اړه خبرې وکړو یوې بلې موضوع کې پاتې کیږو. د عدم تشدد لارې د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوونکی پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال د جولای پر 18مه له جیله خوشې شو. هغه په جیل کې 55 ورځې تیرې کړې. پر نوموړي تور و چې د پاکستان ریاست خلاف خلک هڅولی او له همدې وجې پې د ترهګرۍ دفې لګول شوی وي. خو هغه دا تور ردی وایي چې دوی د قانون تر مخه انساني حقونه غواړي او د دې کار لپاره یې له تشدد بغیر د مظاهرو له لارې مبارزه کړې. هغه سره مې مرکه وکړه او په پیل کې مې ته وپوښتل چې په جیل کې شپې ورځې څنګه وي.
زه د اختر په درېیم ورځ ونیولم له ټانګ نه خپل علاقې نه ملیشیا ول اول کېنولم. بیا هغې نه پس چې پولیس یې راپسې راوغوښت نو هغه ورسوم پولیس بیا ونیولم. نو ساوت کې دې نه دوه ورځې اول مونږ احتجاج کړی وو نو هغه یې پیارې راپسې راوړو. نو چې هغه مونږ هغه کړو نو هغې کې چې ضمانت څنګه کېدو نو زه یې بیا هغه ته یوړم بنو ته یوړم. بنو کې زموږ جلسې فیار وو چې بنو نه راغلم بیا ټانګ کې هغه فیار ضمانت لا نه و شوی د ساوت والو. هغې نه اول ما پسې 3 ایم پی او راولېږله چې کوم ډیپټي کمشنر ورکوي د یوې میاشتې لپاره نظر بند کړم په ډی خان جیل کې. او بیا چې دوه ورځې له میاشتې ته پاتې وي پوره نه وې چې بیا یوه میاشت بله راپسې راولېږله.
او په زندان کې څه حالت و؟ ته څنګه ساتلی وې؟ څه رقم ته کوټه وه؟ څه رقم ته ځای و؟ نور کسان د سره و که ځان لوې؟
په چکو کې بند کړي وو چې کوم دهشتګردۍ یا د قیدیانو وړې وړې چکۍ وې کمرې وې کوټې وې هغې کې بند کړي وو. نظر بند وو. ټلیفون هر څه را باندې بند وو. ملاقات را باندې بند وو. هر قسم فیسلټي را باندې بند کړی وو. ډېر بد حال وو. لکه یو قسم دهشتګرد چې څوک څنګه ټریټ کوي مونږ هم هغسې ټریټ کولو په دې ټول عمل کې. چې کوم دهشتګردو ته ټریټمنټ ورکېږي یا داسې ورکېږي لکه یو پورم نه سړی چې خو چې کوم امن غوښتونکي خلک بیا داسې ټریټ کېږي لکه ګلالی اسماعیل تاسو وینې، محسن داوړ وینې، علي وزیر وینې، عالمزیب مسعود وینې.
او ننګیال صاحب تاسو یې اغلته تاسو ته څه د اخبار یا د کتاب یا د څه د میډیا سره د لاسرسي څه اجازه درکوله چې د بار دنیا نه خبر شي؟
په مونږ باندې هر څه شي پابندي وه. په ټولو جیلونو کې په ډی خان کې په پټې طریقې چرته اخبار مخبار به راته رالو. ریډیو به چرته چا ملګري سره وه هغه به مو واورېده. نور هر قسم پابندي وه په مونږ. ما درته وایي چې مونږ ایز اے دهشتګرد ټریټ کېدو حالانکه مونږ په دې ټولو جلسو کې د امن غوښتونکي وو. امن مو غوښتی دی خو بجای دا دلته لکه امن غوښتونکو ته سزا میلاویږي او د امن غوښتونکی ډېر غټ جرم دی چې دا دلته امن غواړي.
او ننګیال صاحب تاسو هلته خو دا تیر ځل چې تاسو نیولی وو تاسو به ما ته په انټرویو کې وویلې مرکه کې مراته ویلې چې تاسو ته ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیتوب پرېږدئ نو بیا به تاسو نه ځورېږئ. دا ځل یې درته داسې څه غوښتنه درنه وکړه؟
پېښور های کورټ ورته ویلي وو چې تاسو له دوی نه ضمانت واخلئ د دې چې دوی به دا انټي سټیټ یا دا سپیچز نه کوي.
خوشحالی مونگ دخل جان دشخن گوشتل یا دخل سر تحفظ گوشتل یا دخل خپل واقعی گوشتل پخل وسائل و اختیار گوشتل داخمنگ مرام دے دمنگ مقصد دے دجون مقصد مو دے دے نا مونگ سوکھ ہی سوکھ نشی میں نے کہ
جبر پپل جان بن
سیل مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په دریمه په کابل کې افغان ځواکونو ته په وینا کې ویل چې د طالبان سره مذاکرات لپاره چمتو دي. هغه همدار زیاته کړه چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي نو کوم نوې تړون نه کیږي، بلکې د زړو لوزنامو په بنیاد به نړیوالو سره اړیکې پالل کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د طالبانو سره مذاکرات لپاره یو ډله جوړه شوې، خو له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې پر دښمن بریدونو ته دوام ورکړي.
کومه نوې موافقه نشته، موافقه د موجوده موافقو تکرار هستند ده او ځکه اعلامیه نشریږي که وقتی چې مناسب وقت راغی نه دا چې نوې موافقت نامه راست، نو هلته د تدبیر خبره ده. په تدبیر کې مخکې تاسو تمرکز دخمن پر دفع ورز از این مذاکره که که ناستون و انشالله تالا بیاد اقا بلخ برد، مگر تر حقه ورز پوره زنه قولم که ذره اتاس توجه بل خواتم بست، اتاس مقدس او دنده خدای وطن او دنده او پا دی بانده چون ولس انشالله تالا پولی که زخواستتا اول تاسته در اقلم چیت مینان در کم چیمون بینبالی مناسبات پر خطوق مخیزی ما حول پر تغییر کده، اما انشاءالله تعالی پر مصبت بگیر باد او اتاس پر برکر دکت دوار میتمینام را که جناب لوی سر او جناب رامین سر افغانستان و انشاءالله تعالی صبات آزاده سول ملی وحدت تلمو دیده تحکیم دیپاره او مندقه که با انشاءالله تعالی خوزای بگیر.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو دا تاسې د سولې پر لور خبرونه کې ما بشیر ګواخوري. د جولای په 9مه د اکونومی کلب اف واشنگتن په غونډه کې د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې د طالبانو سره مذاکراتو کې پرمختګ کړی خو د جوړجاړي په اړه د کم تاریخ ورنکړ. په همدغه ورځ د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. د رپورټونو تر مخه دوی پر هغه متن سلا شول چې امریکای د طالبانو سره لاسلیکي. تر دې وروسته زلمی خلیزاد پاکستان ته لاړ. د ولسمشر غنی دفتر د جولای په 9مه په خبر پاڼه کې ویل چې دواړو د تلپاتې سولې په اړه خبرې وکړې او د سولې بهیر په اړه یې د افغان حکومت په تیاری وغږیدل. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې په دوه اونیو کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي، خو امریکایي او طالبانو دا رد کړه. دوی ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به هله خبرې پیلېږي چې د امریکایي او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. سره لمشال ریډیو د سولې په لور خبرونه پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسه.
د ژوند دی تاریخونه د ژوند دی بچی دی میړه دی بننګ باندې دی ویال کوي که خزي که سړی دی بچی دی میړه دی وطن تٹا ڈوبے سر دشت بودائے وطن تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما باسینا دیو دانشی ٹولیا افغانستان شی وطن جواب شان ہر چا باندھ گرا شی ٹولیا افغانستان شی وطن روسی ن چین امریکہ وطن تمہیں موری تم پلار تم بابا وطن سمائے وطن سمائے وطن سمائے